اوختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته اوختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هېڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه او فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 19 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2016 کال د 40 نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لازیاتې ودې په هدف دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترسره کړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو 2 کلونو کې د انګلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. پخوا به افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وې ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په تیرو 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د 2 کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلور کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغان سنگرګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیس ډیره بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسې حال کې چې د خپل کورنۍ سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د درې وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
فقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخور ده اولادا خور کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نیوازی ده بلکه بخبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل هغوی شپې یې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یوه اوسېدونکې او سینګارګره چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لکه و از مک سالون پا بشپر دول بند شو فیلن مک طول بیکاره یو. مک سر دولس خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون که وی اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه مک لکم و شرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سنگرگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و ده نفقه گرتلو لپاره ده طول و خطرونو پا منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگرګرې تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل لويري او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو مباز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه، آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وقت چیز موږ سالون پرانیسته و د خپل کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول، اوس خو لومړی کار نشو کولای که وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلاً د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه رایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې وروتړل. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی. نو دغه پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خنډ او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربن په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په دیرشمه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې، ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربن د هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوي چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړې او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب تاسو ته درشو، په دوحا او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. ګورې، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشولو په 9 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا دا پرمختګ وشولو چې یو جنگ بندي یا دزبندي اعلان شول، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره فضا به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه لپاره یې دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نورسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقه او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کو نه راغلي، خو خپل د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا پنډېدل او همدا ډول د اقل یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او تر ټولو مهمه دا چې دزبندي دوام یو هدف پورې د همدا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زی صاحب. ستانکزی صاحب، تاسو هم داسې انګیری یا همدا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلی دي، یعنی اوربند یې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا دغه ده چې د اوربند دواړو لورو ترمنځ روایت شوی ده. خو یوسف زی صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هواد نه باسي او د دل په اړه دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې لکه چې مطبوعاتو نه اورېدل کېږي په تېرې ورځ کې ډېر زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده مال نظره.
یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبره همداسې نه ده؟
دقیقا ودیک شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ پکې شریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکولو دوی غواړي افغان حکومت یا طالبانو په اسلامي امارت باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي وو او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شول او هر ورځ د هغوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واکان چې دی بوګنون کوي او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې اکلن دا کسان چې سرحد ته راغلي دي یا ډورن لاند ته راغلي دي هغه د پیښو دل شي. خو مشکلات شته دي، اوس هم دواړه طرفونو یعنی په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي تر څو هغه څه چې دی د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په وروستۍ ظاهر خبره لکه څنګه چې د کرزی صاحب او اشرف غنی صاحب په وخت کې ویلي، په افغانستان کې ولست د هندستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری وي خو دا ولست ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغو لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکې او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي ده هغه صحیح ده. بل طرف ته افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې دغه دزبندي نه وروسته باید دواړه طرفونو ور باندې احتیاط نه کار اخیسته وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشریدل چې موږ به په کراچۍ کې داز وکړو یا به په لاهور کې به مې چاودنې وکړو. دا ډول بیانونه نه په داسې حساس وخت کې دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کال دی چې ټول موږ
خو دا یوسف زای صاحب مونږه شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول. یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړ پوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونې وکړلې چې هغه ډېرې لمسون کوي، فکر نه کوي؟
دقیقا دا د دوی یو لاره وه تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کېدای شي افغانستان له طرفه هم لکه اول ځل د طالبانو معین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو څه نه په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې پاړه باندې خبرې کېږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. لوغه طرف نن دا خبري را لې اوس به پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډیر توینامیزه ترانی جوړې شوې، په جواب کې اوس په افغانانو ترانی جوړې کړې دي. کله چې دا مشکل دا و چې کوم دا کړکېش حل شي، خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ د نفرتونه ډیر زیات شول.
استانزه صاحب، د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نوومبر په شپږمه بیا پیل شي، معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي. خو د مخکنیو خبرو د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې دوه لور منلې چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړو اونکی لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده او پر دې څار فکر نکوي چې ناممکن دی چې تر سره شي.
دقیقا خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموع کې طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده. بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ماته ډېر طالب سوال دار چې د پاکستان حکومت له خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او له بل خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو ګورئ کله چې توافقات هم ساکلي کچېره هغه د معاهده بڼه لري چې ولې ولې معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبانو حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپلو او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوا د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه دا په اصطلاح تطبیقوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي دا بیا مسله. بلې مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي. دې کنټرولول د په خط کنټرولول په هغه باندې نظارت کول حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ د سکیورټي وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي. په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کول او دا خط وار وار نقص کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د دې میکانیزم هم ډېر شي. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل له دې سره خپل روابط کې تجدید اثر وکړي.
مننه ستانکزای صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوی، خبرداری ورکړ چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې د پاره باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري او د عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر داده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اوبل شي. خو ورو پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو له لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه خوځل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوز چې کوم
یعنی یوسف زای صاحب، یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوز دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې وزنې حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه منځ لاړه شي؟
دقیقا همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دنه به فسادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي. خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کېږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هېچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په مینځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو، نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروس ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د هوایي ځواک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت په صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نه یې پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی، هغو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنګېدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو. د ډاکټر نجیب الله حکومت یې پېنس کور کو، یا د تروریزم په جنګ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو، طالبانو حکومت یې نسکور کړلو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلېږي. او بل دا ده چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د دې چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چرچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه نه وروسته راپورته شي. خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره حساسیت به نه و. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده، که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کېږي، دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه په یوه ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستاني طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي، او دوه ځلې وټالم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې راشریک شول، نو بیرته هوټل ته رالو. په بالاخره دغه مذاکرات لکه یو مستقیم نتیجه راونه وه، خو بیرته هم هماغه زور مړه او زړو ته راوته کېنستل چې بیرته به بیا مذاکرات پیل.
مننه استانزی صاحب. آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه، لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده. دا برسېره پر دې چې طالبانو ته ضرر ونه رسوي، طالبانو حکومت ته د تېرېدو د بمبارډمانونو، بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل وښود، او ډېر زر عکس العمل وښود چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بلې خوا لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم ښودلې ده، د خپل موجودیت نه راپه دخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هغه د ډیورنډ پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پیژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راوچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم سو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې یوسفزی صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنی چې دا چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان ته برلاسي شي. د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه ډاري او له طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي، اخواته هم وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان بایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارم چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د جرأت وکړي چې بیا د اخواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه ستانک زی صاحب. لنډ یوسف زی صاحب، سیمه ایز قدرتونه روسیا، چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د لیرې حد پورې پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک افغانستان فرار کوي، پاکستان بیا داسې یو ملک چې اټومي هیواد د غلط یعنی اقتصاد کې خرابېږي، هغوی هم د زینډالو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدل شي، که جهادي ډلې تکو کیږي یا مذهبي ډلې کوي کیږي. نو زه فکر کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسي وي چې هغه د وګړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلکې زیات شي، او نو زه فکر کوم چې دوی د پاره کوم مستقیمه ګټه لرلی شي.
د طالبان حکومت یو تور چی پوری کوي، هغه دا وایي چې اسلام آباد یو موټی نه دی، ملکی حکومت غواړي چې له کابل سره ښه اړیکې ولري خو پاوز نه غواړي. د بیلګې په توګه زبیولا مجاهد په وروستیو سرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه. وایي کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو، پاکستان تیاری راپورته شولې او په پکتیکا یې بریدونه وکړل. دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان ګوند ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامیده، د پوز اوسنۍ مشرې نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان ډېر په بې رحمۍ وستل غواړي. د سند ورته خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې ګوند حکومت ته وایي، اوس پورې دا دومره فشار په افغان کډوالو نه ده اچولی څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې دننه ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده، او دغه تصادم چې څومره بعد د پیغو کې د افغانستان هم راځي، او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده. حال دا چې پاکستان دننه ډېر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدای شي دومره د تشدد خوښوونکی نه وي. نو زه فکر کوم چې ربیعالله مجاهد صاحب ډېر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو سره افغانستان سره کوي، حتی تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه د تاسو د دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي، او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زی صاحب، استانی زی صاحب، که دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی، که داسې وي فکر کوي چې په اوسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې؟
مطلق قضاوت بل مشکل وي چې وایم یو موټی ده، خو زه فکر کوم بله د دې لپاره چې لا تر اوسه پورې د طالبانو په حکومت کې د رهبرۍ د مطلق رول او د هغه د مطلق کنټرول له وجې که ظاهرا څه اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې، خصوصا هغه کسان چې پوځي، امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي، دوی هغه کسان چې په دې ارتباط فکر کوم یو موټی دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
چالمی نتو پکڑی فدا خواشی 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 شون خوبو یل انگارت انگارا استغفار ملا انکارا